السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته خرغلست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه کوي. نن جمعه د 1400 کال د چنګاخ 15مه د 2009 میلادي کال د جون 28مه نیټه ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په مرسته وړاندې کوم. ل راپورونو مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو او راپورونو سرخطونو تاسو پام را اړوم. د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو قومندان وایي ډیر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او ائتلاف د ځواکونو عمومي قومندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی اته ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر موټر د ریموټ لرونکي ماین چاودنې 15 بهرني عسکر ټپیان کړي دي. یونیسف وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 500 سره ماشومان چې تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري د نس ناستې په ناروغۍ مري. یو ایرانی وګړی په افغانستان کې د ایرانی کډوالو په استازیتوب د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر خلاف د احتجاج لپاره پرون په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې خپل د احتجاج غږ پورته کړ. په کابل کې پرون د افغان ورزشکارانو لخوا د سکیټ لوبې ننداره وړاندې شوه. د قرغیزستان پارلمان په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډې د پرانیستې پریښودو پریکړه لیک تصویب کړ. تکل شوې ده چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو یا جی اته ډلې غونډنن په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي. د ایران دولتي خبری رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د بسیج د ملیشه ځواک اته غړي وژل شوي دي. او د نړۍ د پاپ نامتو سرنرغاړی مایکل جکسن د 500 کلونو په عمر پرون مړ شو. همدار اس پر پورنو کې بعد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبري واوري چې د بګرام په زندان کې د بندیانو د حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ بیا هم امریکایي چارواکو سره په تماس کې یو، دوی باندې مو مختلفو لارو څخه نه یوازې خبرې کړې دي، بس فشارونه هم راوستي دي چې د دغه زندانیانو د حالت څخه موږ باید خبر اوسو.
نور موضوعات هم لرو خو د دې د خبرونې لومړی موضوع راخلو. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان وایي د دوی ځواکونه بعد د یو زیات شمیر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډیر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پراخ پیل کړي. هالنډي جنرال مارک دی کروف چې په کندهار کې د ناتو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د ویډیو کانفرنس لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له جګړې سره د نویو امریکایي سرتیرو په یو ځای کېدو سره به تاوتریخوالی زیات شي، خو ناتو به د دې توان ولري چې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو د قومندان د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان هالندي جنرال مارک دی کروف وایي اوس چې په سیمه کې د ناتو له ځواکونو سره په زرګونو نوي امریکایي سرتیري یو ځای شوي دي، ډیر ژر به په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ګړندي کړي. دی کروف وویل موږ د عملیاتو یو نوي پړاو ته ننوځو او د ناتو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. نوموړي په جنوبي ولایتونو کې تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې امنیتي پیښې کمې شوي، خو وسلوال طالبان تر یوې اندازې ته مجبور شوی چې په هلمند او کندهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي. د ایکروف ویل د ناتو د ځواکونو نوي عملیات به تر ډیره حد له وسلوالو طالبانو څخه د خلکو پر ساتنې څرخي نه د طالبانو په تعقیب او وژلو. د ایکروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10000 تر 13000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. د ایکروف دغه وسلوال طالبان په دریو ډلو ویشل او ویل چې یو ډله مذهبي تنلارې دي چې مشرتابه یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده، بل ډله د مخدره موادو له کاروباریانو سره تړلې او درېیمه هم هغه ډله طالبان دي چې د ورځې د لسو ډالرو معاش په خاطر جنګیږي. د کروف وویل چې ناتو او افغان ځواکونه به وکولی شي چې په څو راتلونکو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې امن ټینګ کړي او هم به د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مناسبه امنیتي فضا رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې بالاخره دا بریالیتوبونه هله دوام پیدا کولی شي چې یوه سالمه اداره رامنځته شي او د بیا رغونې او پرمختګ چارو ته پراختیا ورکړل شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کیدونکو 20,000 اضافي امریکایي محاربوي سرتیرو ډیره برخه په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو په ورتګ سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 18,000 سرتیرو ته رسي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سټینلی مکریستل په هلمند او کندهار کې خپل ځواکونو سره کتلی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ستراتیژۍ د بدلون خبره کړې. جنرال کریستل په هلمند کې د نویو امریکایي پوځیانو اډې ته ورغی او په کندهار کې لدې لیدنې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. کریستل تیرونه د جنرال ډیوید مکرنن پر ځای وټاکل شو او دته د امریکا د دفاع وزارت وخت ورکړی چې په پایل کې څونې له پوځي قومندانانو او افغانانو سره سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د ناتو او ائتلاف د نوي عمومي قومندان د سرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو قومندان مکرستل وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ تغییر کړي او د دې پر ځای چې یو مهاجمه قواوی دوی باید د ملکی افغانانو حمایت ته لومړی توپ ورکړي. جنرال مکرستل ته د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر جګړې د خبر کولو لپاره 2 میاشتې وخت ورکړی دی. په همدې ارتباط د لڅو ورځو راهیسې په افغانستان کې سلام مشورې پیل کړي دي. د پکندهار کې د چهارشنبه پر ورځ وویل
په حقیقت کې زه د دې لپاره راغلی یم چې له خپلو قومندانانو واورم او د ملاتړیو افغانانو نظر ته غوږ شم. جنوبي ولایتونو ته دا زما د اورېدو سفر دی. یو څه چې زه دوی ته وایم هغه د دې څېړنه ده چې څرنګه جوابي برید وکړو.
امریکایي جنرال مکرستل زیاتوي چې د هیلمن د چاسکرو ته نوې مفکوره ورکړي څو په جګړو کې د ملکیانو مرشوب لږ شي. جنرال مکرستل وایي
I can't predict success but I believe we're doing the right thing in terms of
زدانه شموید چې په څومره وخت کې به بریالي شو او زه باور لرم چې هغه وخت په سم استقامت رواني ګوچ ډاډه شو. هر عسكر او دولس هر نفر چې د هر سطحې ده حساس شوی او وضعیت ته جدي متوجه شوی.
تاکل شوی چې جنرال مکرستل به د عملیاتو لپاره په څو ورځو کې داسې تګلارې جوړ کړي چې د حقیقت مخې پوځیان تر وسه وسله هغه جګړو وګرځوي چې مخالفانو ورته د عوامو په کورونو کې سنگر نیولې وي. د بهرنیو پوځیانو قمندان بیا څرګند کړه هغه وخت چې نوې تګلارې عملی شي زموږ پوځیان به یاغیانو ته صبر کوي او هغه وخت به حمله پرې کوي چې دوی له کلی را ووزي. مکرستل همدارس په هلمند کې د نوی امریکایي پوځانو پاړي کې وویل چې له اصول سره سم امریکایي عسكر د سختو بریدونو لپاره تیار شوی دي. خو زما په فکر غوړه ده چې موږ دغه اصول بدل کړو ځکه چې ملکیانو ته مرجوب لاړول موږ له افغان ولسه منسبي کوي.
لازادي رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې د ائتلافي ځواکونو پر یو موټر د ریموټ لرونکي ماين 14 شوې ده. په دې پیښه کې 15 تنه بهرني سرتیري ټپیان شوې دي. په خطي ځون کې د ائتلاف ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې 13 ورځ د دوی د موټرو کاروان په لویدیز نورستان کې د حرکت په حال کې و چې پر د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماينو چاودید او پترس کې موټر ویجاړ شوی او 15 بهرني سرتیري ټپیان شوی. په خبر پانه کې د ټپي شوی او سرتیر د هویت او د چاودنې د دقیق ځای یادونه نه ده شوی خو دا پکې ویل شوی چې ټپیان د نړیوالو ځواکونو پوځي مرکز ته د علاج لپاره استول شوی. لبل اخوات د نورګرام ولسوال حاجی محمد علي په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ د نړیوالو ځواکونو او ملي پولیسو ګډه غزمه د ملیل او مشفي درې تتللې و چې خپل مرکز ته د ستنېدو پر مهال د شالنګي په سیمه کې ریموت کنټرول لرونکي ماين پرې وچاودید. حاجی محمد علي زیاته کړ چې د چاودنې په تور څوک نه دینول شوی خو ملي پولیس او نړیوال ځواکونه هڅه کوي د چاودنې اصلي عملان پیدا کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای ازادۍ راډیو ته وویل ماین دوی ایښی و او په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. زموږک له ازادۍ راډیو اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې هدایت امین ارسلا د ازادۍ راډیو میلمه دی. لانو موري سره دا مرکه د جمعې په ورځ په 10:30 او له غرمې وروسته په 2:30 اوریدلای شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی اته ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې چې د افغانستان او پاکستان استازو هم ګډون پکې کړی یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې یادونه شوې ده. د روسیې په اعلامیه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور ملاتړ شوی او له پاکستان غوښتنه شوې چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو نیت لري د افغانستان د لانجې په هواري کې د ډله ییز دفاع تړون غړي هیوادونه د ناټو سره مرسته او همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه د افیمو د تولید تر ټولو لوی هیواد دی او د دغو توکو پر ضد یو نوي ډول اغیزمنې مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي او باید د افغانستان شمالي ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د مخدره توکو څخه د پاکې سیمې په توګه دغه هیواد پر شاوخوا امنیتي کمربند راتاو کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زموږ د ټولو ګډه دنده ده چې د افغانستان سره د ترهګرۍ، مخدره توکو او افراطي کړیو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړو. مسکو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره ډیر ضروري دی. له دې کبله روسیه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د فعالیت څخه ملاتړ کوي او همدا سبب دی چې ناټو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات وکړي. همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتي چې د طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه د متدلو طالبانو سره د پاکستان د حکومت جوړجاړی په سیمه کې امنیت تامین نه شوی کړی او وزن ور هم کړکېچنه شوې ده او د پاکستان د حکومت له کنټروله وتلې ده.
د بګرام په زندان کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په دې زندان کې د بندیانو د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په همدې ډول د بخښنې نړیوال سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د ژورو پلټنو غوښتنه کړې ده. له کابله په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د بګرام په زندان کې د بندیانو د روان حالت په اړه اندېښمن دی، خو لا هم دغه زندان ته لاسرسی نه لري. د دغه کمیسیون وایي نادر نادری له ازادي راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د بندیانو د خواخوږو لخوا په وار وار شکایتونه شوي چې په دغه زندان کې د دوی بندیان شکنجه کیږي، خو د دوی د نه لاسرسي له کبله نه دي توانېدلی چې له بندیانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او د هغوی حالت له نږدې وګوري. خو ښاغلي نادری دا هم وویل چې په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې له بېلابېل لارو روانه دي.
موږ بیا هم امریکایي چارواکو سره په تماس کې یو، دوی باندې مو مختلفو لارو څخه نه یوازې خبرې کړي دي، بس فشارونه هم راوستي دي چې د دغه زندانیانو د حالت څخه موږ باید خبر اوسو. همدارس موږ دا غوښتنه هم کړې دي چې دغه کسان باید اوس یو وکیل مدافع ته لاسرسی ولري، باید محکمې ته لاسرسی ولري، د دوی حقوقي سرنوشت باید تثبیت شي او تعیین شي.
د بګرام په زندان کې د ساتل شو بندیانو د حالت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې پورته شوی چې یو ځل بیا ځینو رسنیو په دغه زندان کې د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه خپاره کړل. په دغو رپورټونو کې په بګرام کې د پخوانیو بندیانو په حواله ویل شوی دی چې امریکایي ځواکونو دوی ته د وهلو، رواني تکلیفونو، بې خوبۍ، د تودوخې په زیاته درجه کې د ساتلو او همدارس د مرګ د ګواښونو په څیر شکنجه ورکولې. خو د امریکا د دفاع وزارت دا راپورونه په کلک رد کړي او ویلې دی چې په بګرام کې د دوی مامورین له بندیانو سره انساني چلند کوي. له بل لوري د بخښنې نړیوال سازمان هم همدغو مواردو ته په اشاره د امریکا له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ټولو مواردو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ازادي راډیو ته په یوې استول شوې اعلامیه کې د دغه ادارې د یو امریکایي څېړونکي راب فیرر په حواله دا هم ویلې دی چې د امریکا متحده ایالات د ډول تورونو د څېړلو لپاره په خپلو نړیوالو ژمنو او د مسؤولو کسانو پر اخکلو کې پاتې راغله ده.
دا د ازادۍ راډیو ده. یو په زړه پورې خبر لرو. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ورزشکارانو لخوا د سکیټ لوبې ننداره وشوه. سکیټ مستطیل شکله تخته ده چې څلور کوچنۍ عربۍ ټایرونه لري او لوبغاړي پر تخته درېږي او مخته ځي چې د پښو په مرسته خپل حرکت کنټرولوي. دا په افغانستان کې یو نوې لوبه ده، خو داسې ښکاري چې په لنډ وخت کې زیات مینوال پیدا کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر چې په دې ننداره کې ګډون کړی و وویل دا لوبه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه راپور راکوي.
د دې نوې لوبې د 25 ورزشکارانو ترڅنګ شپږ نور بهرنیو ورزشکارانو هم له امریکا، هالند او استرالیا څخه په دې ننداره کې ګډون درلود. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د اولمپیک ملي کمیټې په چوکاټ کې د سکیټ لوبې دغسې یوه ننداره جوړیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر د دې نندارې پر وخت ازادي راډیو ته وویل د کابل په غزنی سټېډیم کې د دې لوبې لپاره د یوه جلا جمنازیوم د جوړونې کار مخکې پیل کړی چې په دوو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مشر ظاهر اغبر دغه ننداره په افغانستان کې د سولې فضا یو نښه وګڼله او ویل که څه هم سکیټ په دې هیواد کې دومره سابقه نه لري خو اوس خلکو له دې لوبې سره مینه پیدا کړې ده.
امروز به خاطر تشویق جوانان
موږ د ځوانانو د تشویق او د سکیټ لوبې د نندارې لپاره سره راټول شوي یو چې خلک دغه لوبه په افغانستان او نورو نړۍ کې وویني. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه زیات مهال ډول ډول تبصرې کېدی خو اوس غواړو نړیوالې ټولنې او نورو ته وښیو چې ځوانان په سکیټ او نورو لوبو اخته دي. دا لوبه په نورو نړۍ کې 50 کلنه ده چې هلته زیات مینهوال لري. زه په دې باور یم چې دغه لوبه په افغانستان کې هم د ودې په حال کې ده او ډېر ژر به وده وکړي. د سکیټ لوبې یو لوبغاړي شمس رازي چې نورو ځوانانو ته دغه لوبه ښیي وایي کله چې ځینې بهرني ورزشکاران افغانستان ته راغلي دور څخه دغه لوبه زده کړې او اوس یې نورو افغانو ځوانانو ته ورشي. په مجموع کې داسې شاګردان هم شته چې په دریو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله په مکریانو، بل په نوي ښار او بله په روزنتون کې لوبه کوي. تقریبا 70 شاګردان لرو او دا هغه لوبه ده چې بېلابېلې بڼې ورکولی سو. که څه هم افغان ورزشکاران وایي زیاتې ستونزې لري خو بل لوري ته اکثره ځوان ورزشکاران وایي دوی په کمو امکاناتو خپلې لوبې کوي. په تیرو دوو کلونو کې همدغو افغان ځوانانو په ملي او نړیواله کچه خپل هیواد ته د سپورت په برخه کې زیاتې بریاوې راوړې دي.
په افغانستان کې د یو شمیر ایرانی کډوالو په استازیتوب یو ایرانی وګړي د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر خلاف د احتجاج لپاره د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې خپل د احتجاج غږ پورته کړ. د ځینې شعارونه هم ځړولي وو چې پکې د ایران اوسنیو واکمنانو ته د طالبانو خطاب شوی وو او له انتخاباتو وروسته په ایران کې د مظاهرو په مهال له وژل شویو کسانو سره خواخوږي پکې ښودل شوې وه. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 40 ایرانی کورنۍ اوسیږي چې د ایران له اوسني رژیم سره څه سیاسي ستونزې لري. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې واوري.
سید خالدی چې د ایران د واکمن رژیم پر ضد ځینې شعارونه حمله ځان سره درلودل د ایران د سفارت په وړاندې خبرې اعلان ته وویل چې دوی غوښتل د تهران د رژیم پر ضد پراخ احتجاج او له ایرانیانو سره خپل پیوستون اعلان کړي خو افغان حکومت ورته دا اجازه ورنه کړه. د دشاو خوشلو ایرانی کورنۍ او استازیتوب کوي چې د ایران د واکمن نظام په خلاف دي او له تیرو 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مهاجرت شپې سبا کوي. سید خالدی په ایران کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د ایران واکمن رژیم فاسد او د بشر د حقوقو سرغړونکو وباله. هغه له ازادي راډیو سره خپل خبرو کې دا هم وویل چې دوی غواړي د ایران د خلکو د مظلومیت غږ پورته کړي. موږ غواړو چې د خپل مظلومیت غږ پورته کړو او همدارس د ایران له مظلوم ملت او د نداله کورنۍ سره خپل پیوستون اعلان کړو. موږ غوښتل دا کار شروع کړو خو نه توانېدلو، خو اوس حمله نه وخت نه ده او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. د موږ خپل دنده بلاله چې د هیواد په یو برخه کې دا کار وکړو. په کابل کې د ایران سفارت د عمومي واټ په سنډه کې موقعیت لري او اوس دغه واټ دواړو غاړو ته په ایران کې د دیموکراسۍ په پلوه شوارونه او د ندا په نامه د یوې نجلۍ ستر انځورونه لیدل کېږي چې د تهران په روسي او اخو ډبونو کې وژل شوې. د ایراني کډوالو په دغه احتجاج کې یو افغان هم په سترګه کېده چې سید داود یعقوبی نومېږي او د ایراني کډوالو د خوځښت ملاتړ کاوه. افغانستان ته کډه شوې ایرانی کورنۍ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ژوند کوي د خپل مهاجرت یو اساسي علت د ایران د واکمن رژیم ناسم چلند بولي خو د ایران سفارت بیا دغه اعتراض په وړاندې کوم خبرګون نه ده څرګند کړی او دا هم نه ده روښانه شوی چې د سفارت په وړاندې زړول شوی شوارنو به تر کومه په خپل ځای پاتې وي.
ازادي راډیو مستقله راډیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو چې نړیوال مسایل هم پکې دي. خو نړیوال مسایل د پاکستان له مسایلو پیل کوو. د پاکستان پوځوي په سوات، دیر او ملکنډ کې د طالبانو سره د دوی نښتې روانې دي او د تیرو 24 ساعتونو په جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وښتې. داسې راپورونه هم خپره شوي چې په سوات کې د طالبانو یو جګپوړی قومندان په جګړه کې وژل شوی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال د دې موضوع تفصيل په یو راپور کې اوروي.
د پاکستان د فوز لخوا یو خبره شوی خبر پانه وای په سواد دیر او ملکن کې د طالبانو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیات لا هم ادامه لري او په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې درې مخالف وسلوال ژوندي نیول شوي او د فوز سلور سرتیری ټپي شوي دي. خبر پانه وای د سواد په خون کلی ګامون پل بيدره ګړی او وکیل آباد کې امنیتي ځواکونه کور په کور تلاشي کوي. همداراز ویل کیږي چې د ژوندو نیولو شو کسانو په منځ کې د طالبانو یو ځایي قمندان محمد اقبال هم شامل دی. د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره دا هم وایي چې د ملکن نه بریکوټ، د بریکوټ نه اوډیګرام او د اوډیګرام نه بلوګرام پورې د لوی لارې د بیا رغونې کار د فوز د انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. یاد شوې لارې د طالبانو لخوا تخریب شوې وې چې اوس یې حکومت د بې ځایه شوو کډوالو د ستنېدو نه مخکې بیرته ترمیمول غواړي. بل پلو که څه هم د فوز په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي او نه هم کوم بل حکومتي مقام په څرګند ډول د دې خبرې تایید کړې، خو د تېرې شپې راهیسې د پاکستان په مطبوعاتو کې ګرم راپورونه خپرېږي چې د سوات د طالبانو د غورځنګ معاون مولانا شاهدوران د پاکستان د فوز سره په مخامخ جنگ کې وژل شوی دی. شاهدوران د پاکستان حکومت ته مطلوب وو او د سر بیه یې 40 میلیونه کلدارې ټاکلې شوې وه. هغه مهال چې سوات د طالبانو په لاس کې وو، مولانا شاهدوران د اف ام د رادیو مسؤلیت په غاړه لاره او د هغو کسانو نومونه به اعلانول چې د طالبانو لخوا د وژلو وړ اعلان شوي وو. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د سوات د طالبانو د مشر ملا فضل الله د ټپي کېدو خبر هم ورکړو، خو بیا دا خبره غلې شوه او د ملا فضل الله سرکونه لګېده. په سوات کې د پاکستان فوج 2 میاشتې وړاندې د حق د لارې عملیات پیل کړي وو چې تر اوسه یې په ترس کې 1400 مخالف وسلوال وژل شوي دي.
تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه چې د جی اته ډلې په نوم یادیږي نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو څخه به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. ایران ته د جی 8 د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې چې د ایټالیا په بندري ښار تریستی کې جوړه شوې ده د ګډون بار بلنه ورکړل شوې و، خو تهران د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي نوروسته له غرب سره رامنځته شوې کړکېچ له امله په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. راپورونه وایي چې په دې حکله چې دغه بحران په خاطر له ایران سره څه ډول چلند باید وشي، د روسیې او د جی اته د نورو غړو امریکا، برطانیې، فرانسې، ایټالیا، کاناډا، جاپان او جرمني ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي. روسیې د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو ملاتړ کړی. د دې انتخاباتو ګټونکی ولسمشر محمود احمدی نژاد اعلان شوی، خو بایلونکی کاندید میر حسین موسوی وایي د رایو په شمیرلو کې په پراخه پیمانه درغلی شوی. ایرانی چارواکو د هغه په سلګونو پلویان توقیف کړي او د خبری رسنیو فعالیتونه یې بند کړي دي. موسوی په خپله انټرنټ پاڼه کې ژمنه کړې چې له اعتراضونو به لاس وانخلي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ایران دولتي خبری رسنیو خبر ورکړ چې د بسیج د دولتي ملیشو 8 تنه غړي په مظاهرو کې د وسلو او چړو په ذریعه وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل شوي دي. له دغو مړینو سربیره په دې مظاهرو کې مخکې د 12 مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. دغه ارقام مستقلو منابعو نه دي تایید کړي، ځکه په آزادو خبری رسنیو او خبریالانو سخت بندیزونه لګول شوي دي. لازادی رادیو څخه د نړیوالو خبرونو دوام ته پام وکړي. د قرغزستان پارلمان په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډې د پرانیستې پریښودو پریکړه لیک پرون تصویب کړ. د دې توافق له مخې به واشنگټن د مناس له هوایي اډې څخه افغانستان ته د لوجستیکي موادو د انتقال په مقصد په محدود ډول استفاده وکړي. له دې نوي تړون سره له دې هوایي اډې څخه د بشپړې استفادې لپاره د امریکا نوې هیلې اوس کمې شوې دي، خو یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دی چې دا توافق اوس هم امریکایي ځواکونو ته دا امکان برابروي چې افغانستان ته د پخوا په څیر پوځي وسایل ولیږدوي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف چې افریقایي څلورو هیوادونو ته سفر پیل کړی وایي هیواد یې هڅه نه کوي چې له افریقا څخه غرب ته د انرژي پر لیکت کنټرول ولري. د نوموړي دا څرګندونې د روسیې د ګاز پروم له جګپوړي چارواکي سره په تضاد کې دي. د چارواکي خبریالانو ته ویلي وو چې کله چې د نایجیریا د تیلو له کمپنۍ سره د ګاز پروم د پایپلاین یو تړون عملي شي، نو روسیه به اروپا ته د نایجیریا د تیلو او ګازو د لیږدولو په بهیر کنټرول ټینګ کړي. د روسیې ولسمشر میدویدف دا څرګندونې له نامیبیا څخه د کتنې پر مهال وکړې. او د نړۍ د پاپ د موسیقۍ وتلی سندرغاړی مایکل جکسن تیره شپه د امریکا په لاس انجلس کې د 50 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې مایکل جکسن پرون د زړه د ناروغۍ لپاره روغتون ته واستول شو. تر اوسه د مایکل جکسن د مړینې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي او ټاکل شوی ده چې د هغه پر جسد د عدلي طب معاینات هم ترسره شي. د مایکل جکسن د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې ټاکل شوی وه نوموړي دوه اونۍ وروسته په لندن کې په پام کې و چې کنسرت به ورکوي. د الویس پرسلی او د بیټلز ډلې تر څنګ مایکل جکسن د نړۍ یو له مشهورو سندرغاړو څخه ګڼل کېده. مایکل جکسن په خپل ژوند کې ډېرې سندرې وبللې او د سندرو د البوم په میلیونونو کاپۍ پلورل شوې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا و تر دې ساعته د نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل. اوس یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورګرځو. په کابل کې د افغانستان د روغتیا وزارت په نوښت د څښاک د اوبو د زیرمو د کلورین کولو او د نس ناستي د ناروغۍ د کمولو لپاره یو کمپاین پیل شو.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګلیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي. راپور ساسو نشرې زمور.
د یونیسف اداره وایي په افغانستان کې هر کال نږدې 50,000 ماشومان چې تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري د ناستې له کبله مري. د افغانستان د روغتیا وزارت په نوښت پرون په کابل کې د څښاک د اوبو د زیرمو د پاکولو او د نس ناستې ناروغۍ د کمولو لپاره یو کمپاین پیل شو. په دې اړه د ښاري پراختیا وزیر هم په یوه غونډه کې څرګندونې کړي چې جزئیات یې له کابله په یو راپور کې اوري.
د روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین به د هرې میاشتې په وروستۍ پنجشنبه په ټول افغانستان کې عملي کیږي او د پنجشنبه په ورځ د کابل په 14 ناحیو کې عملي سو. هدف یې د کلورین په مرسته د څښاک اوبو د زیرمو پاکول او د نس ناستې ناروغۍ کمول دي. د عامې روغتیا او ښاري پراختیا وزیرانو په خپله د ځینو نورو چارواکو او مامورینو په ګډون د کابل له ځینو برخو څخه کثافات لرې کړل او له نورو خلکو یې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی چې د پنجشنبې په ورځ د دې کمپاین تر پیل مخکې غونډې ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې یو لوی علت د نس ناستې ناروغي ده چې اکثره ماشومان د ناپاکو اوبو په څښلو په دې ناروغۍ اخته کیږي. وزیر له حکومتي چارواکو او خلکو د چاپیریال په پاک ساتلو کې د یووالي غوښتنه وکړه.
خبري مجله اوري
او د خبرونه په پای کې په مکرې د نړیوالو رسنیو مطبوعاتو لنډیزونه ته چې جناقه الکوزای وړاندې کوي.
یور ایشا ویو خبرونه په روسي غنه کې افغانان د تهران د قدرت مبارزه تعقیبوي تر صدلیک لاندې او مخالفت کوي او په ورخه کې راغلي. په ایران کې د جمهوری رئیس لپاره د جون د 12 منټې لانجمنو انتخاباتو وروسته ممکن د افغانانو لپاره تر ټولو جالبه مسله د ایران په وړاندې د لویدیز خبرګون وي، په خاص ډول د واشنگټن څرګندونې. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې زیات شمېر خلک د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لري کېدل یو مثبت پرمختګ بولي، خو دا خبره هم په مغزو کې ګرځي چې آیا د جمهور رئیس اوباما اداره به وکړای شي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا حیثیت ښه کړي. د ورسپانې په نظر د جون په څلرمه د قاهرې په پوهنتون کې د جمهور رئیس اوباما وینا او د ایران د شخړو په اړه د هغه محتاطانه او سنجول شوی ځواب د دې ښکارندوی ده چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ واقعي اړیکې ټینګ شوې دي. یور ایشا ویو د افغان کارپو نجیب الله منلي خبرې هم راخستې چې وای په ایران کې چې څه تیریږي هغه د افغانستان په سیاست هم اغیز کوي. موسوی ممکن زیار وباسي چې د امریکا او ایران ترمنځ یو ډول تفاهم ایجاد کړي. دی د احمدی نژاد په نسبت زیات افراطي نه دی. که چیرې موسوی وخت رسیدلی وای نو ایران ممکن هلته او دلته د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کړی وای، خو مداخلې به یې د اوس په شان جدي نه وای. په انګلستان کې خبریدونکو ورځپاڼې ګاردین په وروستۍ ګڼه کې باګرام نوې ګوانتانامو تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د باګرام هوایی اډې کې له یو بندي سره له ناوړه چلچلند څخه د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک اندازه لګیدای شي. ورسپانه دیکی دا امریکا متحده ایالات پا باگرام که دا یو نوی زندان پا جوڑولو 500 میلیون دالر لگوی او پا موجود و شپکسو بندیانو با دا نورو زرو تنو بندیانو لپاره هم پا که زای پایدا شی. گاردین لیکی دا باگرام پا زندان که یوازی حقا بندیان نساتل کیگی چی پا افغانستان که نیول شوی بلکه دا نریل نورو زینو سخه هم ورتا بندیان رول شوی دی. انگلیسی ورسپانه گاردین وراند لیکی باگرام د گوانتانامو زندان یو بده جوړه ده او حتی له گوانتانامو څخه زیات ارتباط د مدني اصولو له پلوه له نړۍ څخه شلول شوی ده. ورسپانه پوښتنه کوي د انګلستان پخوانی صدر اعظم تونی بلیر د گوانتانامو زندان غندلی و، آیا د ګوردن براون حکومت به په خپلو اصولو ودرېږي او باگرام ته به په هماغه سترګه وګوري؟
د لویدیځو رسنیو د راپورونو لنډیز مو له جنقه الکوزي څخه واورېده. قدر من اوریدونکو، دا سهارنۍ خبري مجله پښتو برخه یې پای ته ورسېده او دا دی په بله خپرونه کې جاوید نعیمي ستاسو کوربه دی، ترې واورئ چې تاسو ته یې څه راوړي دي.
تشکر تکل صاحب، از شما سلام و روز جمعه همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه 5 ماه سرطان سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 26 ماه جون سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. یک قماندان ارشد نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه در زودترین فرصت عملیات علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندهار شدت خواهد یافت. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته است در صورت پیروزی در انتخابات برنامه‌های مشخصی را به هدف فراهم کردن زمینه‌های رشد زنان به اجرا می‌گذارد. یک عضو مشران و جرگه افغانستان گفته است تلاش‌ها به هدف مذاکره و تفاهم با مخالفین دولت ادامه دارد. پارلمان قرقیزستان توافقنامه بازنگه داشتن پایگاه هوایی مناس در آن کشور را تصویب کرد. میر حسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ایران، گفته است که دست از اعتصاب بر نمی دارد. قرار است تحولات اخیر ایران در رأس اجندای گفتگوهای امروز سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا قرار داشته باشد. و عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق سوات، دیر و مالاکند همچنان ادامه دارد. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که مایکل جکسون، ستاره موسیقی پاپ و رقص جهان، با عمر 50 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا جان سپرد. او در یکی از معروف‌ترین آهنگایش سایر تحولات از منطقه و جهان را هم برایتان داریم و ضمناً نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب خواهیم داشت و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. نخست با خبرها و گزارش‌ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. قماندان نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای ناتو با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه بیشتر از پیش تقویت شده و این نیروها در زودترین فرصت عملیات خود را علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندهار شدت میبخشند. تورن جنرال هالندی مارت دو کروف در یک تماس تلفنی از پایگاه قوای ناتو در قندهار با یک اجتماع خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت که با پیوستن سربازان تازه نفس آمریکایی با صفوف محاربه جنگ شدت خواهد یافت. اما او گفت به این باور است که نیروهای ناتو خواهند توانست که ابتکار عمل را از شورشیان به دست گیرند. او افزود که تخمیناً 10 تا 18 هزار از شورشیان طالب در جنوب افغانستان فعالیت می‌کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
تورن جنرال مارت دو کورف به خبرنگاران گفت که ما به یک مرحله جدید عملیات خود داخل می‌شویم. او افزود که حوادث امنیتی در ولایت زابل و اورزگان نیز در این اواخر افزایش یافته است. جنرال دوکورف گفت که شورشیان تا حد وادار ساخته شدند تا تلاش‌های خود را در قندهار و هلمند بیشتر تمرکز دهند. او گفت که ما در زودترین فرصت برای تحکیم امنیت در مناطق مرکزی و جنوبی هلمند عملیات مهمی را آغاز خواهیم کرد و وضع امنیتی قندهار را بهتر خواهیم ساخت. او افزود که ما ابتکار عمل را در دست خواهیم گرفت. تورن جنرال دوکورف گفت که عملیات جدید منجر به افزایش اعمال خشونت‌بار خواهد شد، اما هدف اصلی حمایت مردم در برابر شورشیان بوده، نه که تعقیب و قتل طالبان ترجیح داده شود. حکومت آمریکا به رهبری باراک اوباما افغانستان را در صدر اولویات نظامی خود قرار داده و شمار نیروهای خود در این کشور را تا پایان سال جاری دوچند ساخته به 68,000 سرباز بالغ می سازد. آمریکا اعزام هزاران عسکر تازه نفس خود را به جنوب افغانستان که از مناطق بیشترین فعالیت های طالبان مسلح می باشد آغاز کرده است. نظامیان آمریکایی سعی دارند تا ابتکار عمل رسمی در این منطقه را در دست گیرند. آمریکا در حال حاضر 57,000 عسکر در افغانستان دارد و در کنار این نیروها 32,000 عسکر کشورهای دیگر که عمدتاً عضو ناتو هستند در افغانستان حضور دارند. اما تورن جنرال دوکروف گفت که با اینکه قرار است عساکر بیشتر آمریکایی در تابستان سال جاری به افغانستان برسند، اما باز هم این تعداد کمتر از شمار عساکر است که از نقطه نظر تاریخی برای شکست شورشیان به آن ضرورت دیده می شود. او گفت که از لحاظ نظری عساکر ما هنوز هم کم هستند، با اینکه ما افزایش قابل ملاحظه نیروها را داریم، اما باز هم باید عملیات ضد شورش را در یک کشور انجام دهیم که مساحت آن 5 برابر هالند بوده و نیروهای محدودی دارد. جنرال دیکورف گفت که من فکر میکنم که با نیروهایی که اکنون ما داریم میتوانیم امنیت اکثریت مردم را تامین کنیم.
و در حالی که قمندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان گفته است با رسیدن سربازان تازه آمریکایی عملیات علیه شورشیان در ولایت هلمند و قندهار شدت خواهد یافت، جنرال استانی مک‌کریستل قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. مک‌کریستل روی اظهارات رئیس جمهور کرزی که گویا تلفات افراد ملکی در افغانستان مردم را از دولت و نیروهای بین المللی روگردان میکند تاکید کرده است. او میگوید اگر نیروهای ناتو کار کنند که به مردم صدمه وارد شود، آنها را نسبت به خود بیگانه خواهند ساخت. این جنرال 4 ستاره آمریکایی تا حالا چندین بار از پالیسی جدید به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان سخن گفته است. جزئیات بیشتر در این مورد با قادر حبیب.
قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستل میگوید نیروهای بین المللی باید در افغانستان روششان را تغییر داده و به عوض آن که یک نیروی مهاجم باشند به حفاظت مردم ملکی در افغانستان اولویت دهند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به جنرال مک‌کریستل برای بررسی همه‌جانبه ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان 2 ماه وقت داده است. در همین ارتباط وی از چند روز به این سو دیدارهای را از برخی از ولایات در شمال و جنوب افغانستان آغاز کرده است. جنرال مک‌کریستل روز چهارشنبه در قندهار گفت:
در حقیقت من اینجا آمده ام تا به قمندان های ما و همکاران افغان ما گوش دهم. این همه برخی از سفر است که در آن به سخنان دیگران گوش می دهم. یک چیزی که من در مورد آن به این افراد سخن می گویم راه های بهتر مبارزه با شورش است.
مک‌کریستل گفت اگر نیروهای ناتو کاری را کنند که به مردم صدمه مالی و یا جانی برسد، مردم را از خود بیگانه خواهند ساخت. این جنرال 4 ستاره آمریکایی گفت امیدوار است طرز تفکر جدید نظامی را در میان نیروهایش به وجود آورد که تاکیدان بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی باشد. جنرال مک‌کریستل در جریان دیدار از هلمند، جایی که هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی مستقر شدند، گفت نیروهای آمریکایی معمولاً برای جنگ آموزش دیدند، ولی آنچه باید کرد وارد کردن یک تغییر در سلوک آنان می باشد. او گفت چون اردوی آمریکا یک سازمان به حد بزرگ است، این پیغام باید بارها تکرار شود. جنرال مک‌کریستل گفت اگر کار کنید که به مردم صدمه برسد، آنها را از خود بیگانه خواهید ساخت. به گفته وی هدف عملیات هر قدری که نیک باشد ولی منجر به خسارات مالی و تلفات جانی مردم شود، این مسئله آنها را بر ضد دولت افغانستان و نیروهای بین المللی برمی انگیزد.
در مورد انتخابات چی میدانید؟
من میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای میده.
زمین تا روز که دکست دمور نگذاری
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
ساعت 7:39 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ادامه گزارش ها در مورد افغانستان. دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است در صورت پیروزی در انتخابات برنامه های مشخص را به هدف فراهم کردن زمینه های رشد زنان به اجرا میگذارد. شماره از زنان افغان دیروز در دیدار با آقای عبدالله خواسته ها و مشکلات فعلیشان را مطرح کردند. این اجتماع زنان میگویند که دیدارهای خود را با برخی از نامزدان دیگر انتخابات نیز ادامه میدهند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
ده تن از زنان افغان از نهادهای مختلف در نشست با دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به روز پنجشنبه در کابل نامه ای را که در برگیرنده خواستها و پیشنهادات زنان بود به وی سپردند. در این نامه بیشتر تاکید شده تا در تمام بخش های تشکیلات دولت آینده 30% سهم به زنان داده شود و در تصمیم گیری ها نیز شریک گردند. ملکه قانع، یکی از مسئولان شبکه زنان افغان، گفت:
شبکه زنان افغان با تمام کاندیدان ریاست جمهوری بازدید نموده، پیشنهادهای زنان افغان را به آنها رسانیده و این را می خواهند بداند که کاندید محترم ریاست جمهوری در صورت موفقیتشان کدام روش ها را در راه بهبود وضع زنان افغان اتخاذ و عملی می نماید.
اما یکی از زنان دیگر اشتراک کننده گفت: تصمیم گرفتند تا از میان 41 کاندید انتخابات ریاست جمهوری با 3 تن آنان ببینند و به گفته وی به زودی با حامد کرزی و دکتر اشرف غنی احمدزی نیز ملاقات های مشابه را انجام می دهند. دکتر عبدالله عبدالله گفت پس از مطالعه همه جانبه نظرش را پیرامون این نامه ارائه خواهد کرد.
از لحاظ وعده ای که من بر مردم ما میسپارم، تنها برای زنها نی، که یک زمینه سازی یا یک فرصت برای رشد سالم بیشتر از نیمه از بدنه جامعه ما را ما باید مساعد بسازیم و اشخاص مجموعه ها باید انتخاب خودم داشته باشند در مسائل مختلف.
سایر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز میگویند برنامه های متعدد به منظور رشد اقتصادی مردم به خصوص زنان در اولویت کارهایشان قرار دارد.
گزارش بود در مورد دیدار گروهی از زنان افغان با دکتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. 55 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است و رادیو آزادی در آستانه انتخابات برنامه‌های اختصاصی دارد. همچنان صحبت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز از رادیو آزادی نشر می‌شود و به همین سلسله در برنامه‌های امروز ما مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را فراموش نکنید.
چیزی که ما در آغاز شروع کردیم در شک نیست که پیشرفت‌های در افغانستان صورت گرفت، تحولات آمد که تحولات مثبت، لیکن متاسفانه در این 2.5 سال آخر مشکلات پیدا شده. اگر کم فکر کردیم که فقط ما راه خود گم کرده باشیم.
یادآور میشم که علاوه بر امواج رادیو آزادی در صفحه اینترنتی ما میتونین بیشتر درباره انتخابات بدانین و صفحه اختصاصی در مورد انتخابات در سایت ما موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com. و در حالی که تلاش‌ها برای بهبود وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ماه اسد در افغانستان ادامه دارد، یک عضو مشران و جرگه که در عین حال در گروه مذاکره با مخالفین دولت عضویت دارد میگوید تلاش‌ها به هدف مذاکره و تفاهم با مخالفین دولت ادامه دارد. مولوی ارسلان رحمانی به روز پنج شنبه در کابل به خبرنگاران گفت اگرچه تا حالا این تلاش ها به کدام نتیجه مشخص نرسیده است، اما تلاش ها برای گفتگو با رهبران طالبان مسلح ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
مولوی ارسلان رحمانی، عضو مشاوران جرگه افغانستان، میگوید تلاش ها ادامه دارد تا قبل از فرا رسیدن انتخابات روی بعض موضوعات با مخالفین دولت تفاهم صورت گیرد. رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی مشاوران جرگه که در عین حال از مدت زیادی بدین سو به نمایندگی از حکومت در روند پیشبرد گفتگوها با مخالفین تلاش میکند، بروز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت سعی میگردد تا قبل از فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با مخالفین مسلح به توافقات دست یابند. مولوی رحمانی تصریح کرد که مذاکره با آن عده از مخالفین صورت خواهد گرفت که بتوانند به جنگ و خشونت ها در این کشور خاتمه بدهند.
کوشش مروان ده چه خبات و روز نمخ کی قوت وانی و دوی تفاهم تسر.
تلاش های ما ادامه دارد تا اگر بتوانیم قبل از زمان برگزاری انتخابات آنان را به یک تفاهم برسانیم و نتیجه این تفاهم جستجوی راههای حل به مشکلات امنیتی خواهد بود. با آنانی که قدرت و رهبری جنگ در دستشان است مذاکره می نماییم، نه با افراد عادی.
طالبان و مخالفین مسلح هر گونه مذاکره با دولت را رد کرده و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند و در قانون اساسی تجدید نظر صورت نگیرد به هیچ وجه حاضر به مذاکره نخواهند بود. اما مولوی ارسلان رحمانی میگوید بعضی مسائل وجود دارد تا مذاکرات میان دولت و مخالفین بدون قید و شرط صورت گرفته و تفاهم به میان آید. این نخستین بار نیست که شایعات مبنی بر گفتگوی دولت افغانستان با مخالفین مسلح صورت می‌گیرد. قبلا نیز گزارشات وجود داشت که شماری از رهبران کشورهای عربی تلاش دارند تا در این مورد میان دولت و مخالفین میانجیگری نمایند، اما نتایج این شایعات نیز تا اکنون واضح نگردیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگویند که در 98مین اجلاس بین المللی کار که در شهر ژنو سوئیس راه اندازی شده بود در مورد افغانستان بحث‌های زیادی صورت گرفته است. هیئت رهبری این اتحادیه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با بیشتر از 100 کشور توافق صورت گرفته که بر اساس آن به اتحادیه‌های کارگری در افغانستان کمک‌های صورت خواهد گرفت. در حال از این تلاش‌ها خبر داده می‌شود که از میزان بیکاری در افغانستان و عدم توجه به وضعیت زندگی کارگران شکایات زیادی وجود دارد. در مورد گزارش از کابل داریم.
هیئت رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان میگوید که این بار با دست پر از اجلاس بین المللی کار که در شهر ژنو سوئیس برگزار شده بود به کشور برگشتند. محمد آصف عسکریار منشی دارالانشای اتحادیه ملی کارکنان افغانستان بر روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که توافقات تازه‌ای با بیشتر از 100 کشور جهان صورت گرفته که به اساس آن کمک‌های تازه‌ای را در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران افغان دریافت خواهند کرد. وی گفت که یکی از بزرگترین اتحادیه‌های آلمان تعهد کرده است تا اتحادیه کارکنان افغانستان را در بخش تکنیکی و ساختار استراتژی کاری همکاری نماید.
اینا سخت ما را باید کمک بکنن از نگاه تکنیکی بر ساختن یک استراتژی کاری بعدی ما که اون دترین گفت و یک انستیتوت ما ترلیزی کردیم برای از اینا که برای تربیه کدرا برای آموزش کدرا و برای تخصص دادن اینا که با همکاری وزارت کار امور اجتماعی با اقتصاد ماندی شد.
به گفته هیئت رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در این اجلاس که 20 روز ادامه یافت نمایندگان 183 کشور جهان اشتراک کرده بودند. عمدترین بحث‌ها در این اجلاس در مورد یافتن راه‌های بهتر رسیدگی با مشکلات کارگران و از بین بردن بیکاری در جهان بود. موضوع افغانستان یکی از اساسی ترین مسائل مورد بحث در اجلاس عمومی و جلسات گروهی بوده است. محمد ظاهر کارگر رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان گفت با وجود فعالیت واحدهای کار که در آن ده ها هزار کارگر در افغانستان سهیمند، فیصدی زیادی از مردم افغانستان هنوز هم از بیکاری رنج میبرند. کارگران افغانستان همواره شکایت دارند که با وضعیت زندگی آنان رسیدگی درستی صورت نمی گیرد و اتحادیه‌های واقعی کارگری در کشور نیز ایجاد نشدند تا از حقوق کارگران دفاع کرده بتوانند. اما حکومت افغانستان می گوید که برنامه‌های متعددی را به هدف از بین بردن بیکاری به اجرا گذاشته است.
یک قماندان ارشد نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه در زودترین فرصت عملیات علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندار شدت خواهد یافت. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است در صورت پیروزی در انتخابات برنامه‌های مشخص را به هدف فراهم کردن زمینه‌های رشد زنان به اجرا می‌گذارد. یک عضو مشران و جرگه افغانستان می‌گوید تلاش‌ها به هدف مذاکره و تفاهم با مخالفین مسلح دولت ادامه دارد. پارلمان قرقیزستان توافقنامه بازنگه داشتن پایگاه هوایی مناس در آن کشور را تصویب کرد. قرار است تحولات اخیر ایران در رأس آجندای گفتگوهای امروز سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان قرار داشته باشد. عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق سواد، دیر و مالاکند همچنان ادامه دارد. و مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ و رقص جهان با عمر 50 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا جان سپرد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا تحولات منطقه و جهان را با ایران آغاز میکنیم. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ایران گفته است که دست از اعتصاب بر نمی‌دارد. در صفحه اینترنتی آقای موسوی آمده است که وزارت داخله ایران شرایط را برای صدور مجوز جهت تجمع برای هواداران وی تعیین کرده است. در یک تحول دیگر رسانه‌های خبری ایران دیروز گفتند که 8 تن از ملیشه‌های بسیج در جریان تظاهرات با سلاح و چاقو کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در کنار این از کشته شدن 17 تن از تظاهر کنندگان در جریان تظاهرات خبر داده شده، اما منابع مستقل این ارقام را تا هنوز تایید نکردند زیرا محدودیت های جدی برای خبرنگاران در این کشور وضع شده است. از جانب دیگر قرار است تحولات اخیر ایران در رأس آجندای گفتگوهای امروز سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان قرار داشته باشد. انتظار می رود در انتظار می رفت در این اجلاس سه روزه که پنجشنبه در ایتالیا آغاز شد، گفتگوها در عمدتاً روی مسائل افغانستان متمرکز باشد و به همین دلیل از کشورهای همسایه افغانستان نیز برای شرکت در اجلاس G8 دعوت شده بود. اما خشونت‌ها در ایران بر اجلاس وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان سایه افکند و ایران به موضوع عمده در این اجلاس مبدل شد، مخصوصاً زمانی که مقامات ایرانی دعوتنامه اشتراک در این نشست را نادیده گرفتند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
وزیر خارجه ایتالیا گفته بود بحث‌ها در اجلاس گروه 8 عمدتاً روی اوضاع در افغانستان و چالش‌هایی که جامعه جهانی برای برقراری ثبات در منطقه در پیش رو دارد متمرکز خواهند بود، اما چنین نشد. خشونت‌های پس از انتخابات ایران توجه اشتراک کنندگان این اجلاس را به خود جلب کرد و اکنون ایران موضوع عمده مورد بحث در نشست وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان است. گزارشگر رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی در شهر تریستی ایتالیا است و اجلاس را از نزدیک تعقیب می‌کند.
لا ریپوبلیکا یک روزنامه پرخواننده در ایتالیا مطلب چاپ کرده است زیر عنوان تریستی جایست که در آن ایران در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار میگیرد. بنان ایران به حیث عمدترین موضوع وارد بحث های اجلاس جی 8 شده است. حتی وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فارتینی گفته است ما نمیتوانیم از آنچه در ایران میگذرد چشم پوشی کنیم.
بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو گروه 8 هستند. ایران، افغانستان، پاکستان، هند و چین هم برای اشتراک در این اجلاس دعوت شدند، اما ایران در این اجلاس شرکت نکرده است. به دنبال نارامی‌ها در این کشور، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی گفت در نظر ندارد به ایتالیا سفر کند. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه ایتالیا آمده است که وزیر خارجه فرانتینی گفته است از عدم اشتراک ایران در این اجلاس ناراحت است و ایران فرصت سهمگیری در پیشرفت‌های مثبت گروه 8 را از دست داد. گزارش ها همچنان می رسانند که اجلاس گروه 8 همچنان زمینه را برای دیپلمات های غربی مساعد می ساخت تا درباره برنامه های هسته‌ای تهران با دیپلمات های ایرانی سخن بگویند. تنش ها میان تهران و غرب پس از انتخابات 12 ماه جون در ایران شدت گرفتند.
عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق سوات، دیر و مالاکند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها یک قمندان طالبان در تحولات اخیر آن کشور کشته شده است. از جانب دیگر کار بازسازی جاده‌های عمومی در سوات از سوی اردوی پاکستان ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از پاکستان گزارش می‌دهد.
اداره خبر سنی اردوی پاکستان خبر می دهد که بر ضد شورشیان عملیات نظامی عساکر اردوی پاکستان در مناطق سوات، ملکند و دیر ادامه دارد. همچنین این اداره می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در منطقه سوات 3 شورشی زنده و چنگ نیروهای حکومتی افتادند و در جنگ رویارویی 4 سرباز حکومتی نیز زخم برداشتند. در بین افراد دستگیر شده یک قمندان طالبان به نام محمد اقبال نیز شامل می باشد. اداره خبر سنی اردوی پاکستان خبر می دهد که نیروهای حکومتی در مناطق آخوندکلی، پل گامون، بیدره، گری و وکیل آباد سوات عملیات تصفیوی را برا انداختند. همچنان این اداره خبر می دهد سرک عمومی بین ملکند، بریکوت، اودیگرام و بلوگرام توسط انجینیران بازسازی اردوی پاکستان اثر ترمیم می شود. اردوی پاکستان می گوید طالبان منطقه این سرک عمومی را تخریب نمودند که قبل از بازگشت مردم سوات این سرک باید اثر ترمیم شود. از سوی دیگر مطبوعات پاکستانی خبر گفتند که یک قمندان مهم جنگجویان سوات و معاون ملا فضل الله مولانا شادوران در جنگ رویارویی هلاک گردیده است، ولی این خبر تا به حال از طرف مقامات حکومتی پاکستان تصدیق نگردیده است. مولانا شادوران از جمله افراد مطلوب حکومت پاکستان به حساب می رفت که قیمت سر ویر حکومت پاکستان در حدود 20 میلیون کلدار تعیین نموده بود. مولانا شادوران در زمان حاکمیت طالبان در سوات مسئول رادیوی اف ام طالبان بوده و از طریق این رادیو پای هم اعلان نامهای افراد را می نمود که از طرف طالبان محکوم به سزای مرگ گردیده بودند.
مجله خبری رادیو آزادی
7:54 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ و رقص جهان با عمر 50 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا جان سپرد. بر اساس گزارش‌ها وی به روز پنج شنبه پس از یک مشکل قلبی به شفاخانه منتقل شده بود. تا حالا درباره چگونگی مرگ وی جزئیات بیشتر دادن نشده و قرار است معاینات طب عدلی روی جسد وی صورت گیرد. در حالی که لندن برای کنسرت ماه جولای مایکل جکسون آماده می‌شد، از مرگ وی خبر داده شده است. در کنار الویس پرسلی و گروه The Beatles، مایکل جکسون یکی از مشهورترین آوازخوانان جهان به حساب می آمد. جکسون در طول حیاتش آهنگ‌های زیاد ساخت و میلیون‌ها کپی آلبوم‌هایش به فروش رسید. تنها 40 میلیون کپی از دو آلبوم وی با نام‌های بیرت و تریلر به فروش رسیدند که بزرگترین ریکارد فروش آهنگ‌های یک هنرمند در جهان به حساب می‌آید. مایکل جکسون به خاطر اتهامات چون تجاوز جنسی به یک کودک و شخصیت غیرعادی‌اش، به خصوص آوردن تغییر فیزیکی در جنسیت خود، مورد انتقاد بسیاری‌ها قرار داشت. از مایکل جکسون 3 فرزند بر جا مانده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. پارلمان قرقیزستان توافقنامه بازنگه داشتن پایگاه هوایی آمریکا در آن کشور را تصویب کرد. بر اساس این توافقنامه، واشنگتن بعد دسترسی محدود به پایگاه نظامی مناس به هدف انتقال تدارکات غیر نظامی به افغانستان ادامه خواهد داد. با این پیمان تازه، امیدواری های آمریکا به خاطر داشتن دسترسی مکمل به پایگاه مناس به نحو کاهش یافته است. اما یک مقام آمریکایی که از وی نام گرفتن نشده گفته است که این توافقنامه هنوز هم برای نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد که وسایل نظامی را مانند گذشته به افغانستان انتقال دهند. و اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دنیس روز نماینده سابق آمریکا در شرق میانه را در قصر سفید مقرر کرده تا به این ترتیب در پالیسی های آمریکا در امور شرق میانه، خلیج افغانستان، پاکستان و جنوب آسیا همکاری و نظارت کند. آقای روز امسال به حیث مشاور خاص در امور ایران در وزارت خارجه آمریکا کار میکرد. وی در اداره بیل کلینتون در دهه 90 میلادی به حیث دیپلمات خاص در امور مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین وظیفه داشت. قصر سفید گفته است که دنیس روز در مسئولیت تازه‌اش با مقامات ارشد روی چالش‌های عمده در پالیسی‌های خارجی آمریکا به شمول ایران و عراق کار خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی مطبوعات غرب. قادر حبیب نشریه ایروشیا ویو و روزنامه گاردینز را مرور کرده است.
نشریه ایروشیا ویو در شماره اخیر خود زیر عنوان افغان‌ها مبارزه قدرت در تهران را تعقیب می‌کنند مقاله‌ای را به نشر رسانیده که در بخش از آن می‌خوانیم: پس از انتخابات مورد نزاع در ایران، شاید برای افغان‌ها جالب‌تر از همه این بوده است که عکس‌العمل غرب در قبال مسئله ایران چی خواهد بود. نشریه می نویسد: در حالی که بسیاری از مردم دور شدن جورج دبلیو بوش را از ریاست جمهوری آمریکا یک انکشاف مثبت می دانند، اما این حرف نیز در ذهنشان خطور می کند که آیا رئیس جمهور باراک اوباما خواهد توانست حیثیت آمریکا را در جهان اسلام اعاده کند؟ بناشته نشریه، پاسخ محتاطانه و سنجیده اوباما تای سخنرانیش در پانتون قاهره درباره ایران نشان دهنده آن است که میان غرب و جهان اسلام روابط واقعی ایجاد شده است. نشریه از قول نجیب الله منل، یک کارشناس افغان، می نویسد که می گوید چیزی که در ایران می گذرد آن بر سیاست افغانستان نیز تأثیر می گذارد. موسوی احتمالاً تلاش می کرد تا یک نوع تفاهم را میان آمریکا و ایران ایجاد کند و وی مانند احمدی نژاد بسیار افراطی نیست. به گفته منل، اگر موسوی به قدرت می رسید ممکن بود که ایران اینجا و آنجا از برخی از گروه های افراطی حمایت می کرد. اما مداخله آن مانند حال حاضر جدی نمی بود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مقاله زیر عنوان بگرام گوانتانامو جدید می نویسد: از بدرفتاری با یک زندانی در بگرام می توان سوء رفتار با زندانیان در زندانهای آمریکا در نقاط مختلف جهان را سنجش کرد. روزنامه می نویسد: ایالات متحده در بگرام یک زندان جدید را با هزینه 50 میلیون دلار اعمار می کند که در آن در کنار 600 زندانی موجود برای هزاران زندانی دیگر نیز محل نگهداری میسر می شود. گاردین می نویسد:
در زندان بگرام تنها زندانیان حبس نیستند که در افغانستان دستگیر شدند، بلکه زندانیان دیگر نقاط جهان نیز به آن انتقال یافتند. این روزنامه در ادامه می نویسد بگرام یک نسخه بد از زندان گوانتانامو است و حتی از زندان گوانتانامو بیشتر ارتباط آن از معیارهای مدنی قطع گردیده است. روزنامه می پرسد تونی بلر صدر اعظم بریتانیا زندان گوانتانامو را محکوم می کرد و آیا حکومت گوردن براون متکی بر اصول خود به زندان بگرام به همان چشم خواهد دید؟
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مطالب تهیه شده در این مجله خبری تقدیمتان شد. از همراهیتان با منا همکارانم تشکر. نشرات ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و حالا